انا همين سيب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې د دولت د سولې مرکزی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي. دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري. یو شمیر افغانان له دولت غواړي چې د کورونا واکسین په عادلانه ډول وویشي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې له دې چې دا او نور راپورونه درته خبرو کړو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي. د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وایي چاته د کودتا اجازه نه ورکوي. بشپړ خبرونه. د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې که د سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي تلویزیون خبره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نسته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سوله.
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه د ده په خبره اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې سره غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د 30 کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړی بستې د لیک خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په دغو مالونو کې 1.5 ټنه سبزیجات د غلام خان بندر د لارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیک درالیک د ودې لپاره ښه زمینه برابروي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یو خبری ویبسایټ پرون راپور ورکړی چې متحده عربي اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسېدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټسټونه هم شوي. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سې شنبه د مارچ پر 2مه پیلېږي او لومړی شل اورا مسابقه به د مارچ پر 18مه وشي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي. نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې روان په جمهوري میدان کې د خپلو نږدې 60,000 پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله دا څرګندونې وکړې. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یوه لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځایه لیږدول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو ورکولو پراته په ټویټر کې دا اعلان کړی دی. د کرملین منتقد څلور څلوېښت کلان ناولنی وروسته له هغه د جنوري پر نولسمه دغه بدنام توقیف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د دیرسو ورځو لپاره په توقیف کې د ناولنی د ساتلو حکم ورکړ. ناولنی له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. دای تر مسمومېدو وروسته چې ملامتي یې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اچوي جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. کرملین د مسمومولو په قضیه کې خپل دخالت رد کړی دی. او روسیا وایي په سایبیریا کې یو زندان د نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د شکنجې سخت راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لاسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړي چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر باقیوف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره پنجشنبه د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی خپل منځیو بحثونو کې د پرمختګ خبره کوي خو وایي طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا اولیت هم داده چه دا جنگ و دریگی متاسفن اقا تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروسو پوری اقا تلوار زن سرا ندیر اولی.
ده زرغون خوست دو دیز میلی تمو بیایو
مول با کوشش دو اقا نیالگی سی مشکیش دو اقا تی با هم سو شنی هم خدا دی شروالی وزیفه ده.
هلمان که یوی میرمن سلگونه نورو تا ده کار زمینه برابر کرده. د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړی. دویم نیمایی اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او کور کلی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګا له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دولت مذاکراتي هیئت به پر روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی ویلي چې تمه لري روان بحثونه جدي اوسي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې په خبرو کې ځنډ طبیعي دی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره یې د دولت هیئت لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیره شپه خبره سوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورڅخه وتلې دي. موږ ته اولیت هم داده چې دا جنګ ودرېږي نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود ده په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د څه باندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12 پیل سوې چې تر دریو میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 20 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یوه هیئت روسیې او بل یې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان یې تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه ښیي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی و یا نور ځایو ته تللی و، هغه ویډیوګانې چې نشر شوی ده، هغه مجلسونه چې شوی ده، شفافیت نشته چې په دغه مجالسو کې څه بحث شوی ده. اتهامونه شته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان و رجو که به بحثونه د اجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لمړی خبري وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیات د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند د 15,000 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. مخکې ویل شوي وو چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کرونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
سر محدود
موږ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر شاوخوا 10,000 دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته تلدي خاط شو.
لوبلي خوازینې هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کرونا ناروغي تیر کړي وای لومړی تو باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سینې چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخکې چې کرونا د ویروس پر اتاک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول دا دی، په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پنځه سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لومړی د هغه لري او لري ساحې چې د ښار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. ځکه چې داسې منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بیخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د ویروس هغوی نه قرباني اخلي. غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شویو 15,000 دوزه واکسین څخه 16,000 دوزه یې روغتیا پالانو ته، 120,000 یې امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شو، په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
موږ له آزادی رادیو نه اوري. د خوست د سلګونه اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډۍ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشر او کلتوري میله پیل شوه. د خوست ښاروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه وشول. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډۍ کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کال کېږي چې زرغون خوست په نوم مشهور شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنې هم خدای ښاروالۍ وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر وشي دا غونډې بشته چې دا ته ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډۍ چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید وویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 220 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 220 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هر پلازمینه او جلال ما رئیس جمهور او لوی رئیس د اورګنای محل سره هم شریکم تر څو کول شي دلته یو خل لاندسکیپ چې زه خپل غواړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نورو اورګانونو سره او دلته یو ډیر منه یو خاصه پارکونه او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي. حتی د موږ خویان د لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډلې عزتوګه د نیالګیو کې نول دود شوی او یو برخه نیالګي سمارت پر رسیدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایی اوس په ورسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوی دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډۍ باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګ د موسیقي د پروګرام تابعا هم شوی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنیو اتنونه او خوشاله وکړي.
د خوست له دودیز میلې ورزو غزنی ته هم په همدې اړه هلته هم یو راپور اوریدلی شي. په غزنی کې بزګران د میولرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شوي وو خو دا چې پر وخت نه و نو ډېرې وچ شول. دا ځل دهقانان غواړي چې نیالګي پر وخت ورکړل شي څو ښه پایله ورکړي. همکار مو د غزنی کروندو ته تللی له بزګرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولی.
د غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلي کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناشته دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوخت دی. دای تقریبا د 10 کلن دی. میرزمان وایي کال په کال نوي دود سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي خو تیر کال یې چندان خوند نه و ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشتې چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خطر آمده نه وي چې هغه وخت پې تېري. نو په هر شي باندې چې وخت تېر شي طبیعي خبره ده چې بیا دا خو زراعتي برخه ده. زراعت کې کم یو فصل یا کم یو بوټي چې په خپل وخت کې نه ول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزنی خوږیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخه راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړي کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دي ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړي وو خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل هغه نیالګي وچ شول او هېڅ دا چې کړه نرګس نن نسو بلکې موږ خواري ورسره په بولا وسو زما هله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نرګی راکړي ته څه په وخت وکړو دوی خو هم اقتصاد سره وغړیږي لبل خو به زموږ نرګی راکړي شنه سي
دا غزنی ریاست چارواکي هم منی چې دغه نرګی پر وخت نه ورکول کیږي په کرنې ریاست کې د باغداري د څنګه مسول زکریا هو تکوایي
ترغو د دې موږ پلان د مرکز نه راځي پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي نو موږ ته ترغو ته پلان راځي او ترغو دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي متاسفانه لږ ناوخته کیږي خو موږ ته په تلاش کوو کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانو ته
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دغه ولایت کې په کرکیله بوختې د انګورو مڼو زردالو ځمکني توتانو زعفران البخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم جوار خټکی هندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده
مننه چې ازادي راډیو واورئ
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده نسیمه اسحقزی د هلمند ولایت اوسیدونکي دا هغه توانېدلې چې شاوخوا 300 میرمنې په کار وګماري همکار مو د میرمن نسیمې کارځای ته ورغلی او دا راپور راستولی
دا په جګړه ځپلي هلمند کې د چپلې او کالې جوړولو یو کارځای دی دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکي ښځې دي د هلمند په څیر دودیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي په دې مرکز کې جامې څپلۍ وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي د دې کارځای مشره نسیمه اسحقزی ده هغه چې خپله هم د هلمند وای دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعال کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي
درې سوه ښځې دي کونډې وې سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي په څلور برخو کې کار کوي هرات کابل دا ځای ته موږ استو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري موږ دې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډې ښځې باندې سره
نسیمه اسحقزی وای د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بیکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي اسحقزی وای هلمندی میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوې څپلۍ جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري نو ځکه پیرودونکي زیات دي یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپل کاره خوش ښکاري مروا د دې مرکزی و کارکونکې ده
ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کېږي هم خپل کور مصرف برابرولی شم هم خپل مصرف کولی شم ډېر خوشحاله مې دا کار
حسینه د دې مرکز بله کارکونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی که نور نه یې خپل د اولاد خوشحاله خوراک هر څوک د دغه د پیسو په برابرولی
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کیږي نسیمه اسحقزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل اند ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې
داسې مهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو غور کوي دا هیواد په تیرو شل کلونو کې له تر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی دا د نېشنل ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی له متحده عربی اماراتو خبریدونکو د انګلیسي ژبې ورسپانې په لیکنه کې ویلي، کابل کې هدفي وژنې او چاودنې نږدې هر ورځ پیښیږي او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شوي، په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورسپانې زیاتوي، د مې په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل پرانیژدې کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي وضعیت به څنګه کیږي. ورسپانه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوریو ته په اشارې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شوې دي. نېشنل ورسپانه زیاتوي، تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي، د دې هیواد په راتلونکي ارامۍ کې به پریکنده رول لري. ورسپانه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لخلی وایي د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هېڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور ویبپاڼه چې د دې هیواد د اونیزو مطالب خپروي په یوه لیکنه کې وایي د زیمبابوې د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړی. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوې د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوې ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریز لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړه چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې وه چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وي، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړه چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوې لومړنۍ ټیسټ لوبه به د مارچ په دویمه نیټه یا د سه شنبې په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونې بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیګ سیالیو کې ګوته ټپي شوې به د زیمبابوې په وړاندې په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې ګډون ونه شي کړی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو خبرې کړې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې له دې تړونه ووته، خو اوس ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې امریکا بیرته دې تړون کې ښکیل کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بحرین د دولتي اژانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولیعهد او صدر اعظم سلمان بن حمد ال خلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسونو کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې روانې میاشت اعلان کړه چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي، د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونه د خلیج د یو عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی وو. هغه وخت له دې تړون څخه د واشنگټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سوي وو. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو او د ایران پر اهدافو شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ټرمپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبرې کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندیښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسالې ته هم پکې کتنه سوې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږه ازادي راډیو نوري په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په مخړې د خبرونو لنډیست. د دولت مذاکراتي پلاوی وای چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. دا خبرې د دې پلاوی غړي نادر نادری کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمرنۍ بستې د لیکت خبر ورکړی. دغه مالونو کې ډېر ستونه سبزیجات و چې د غلام خان بندر لاله افغانستان ته راوړل شو او بیا د کندز ولایت د شیرخان بندر لاله تاجکستان ته ولېږدول شو. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په قربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران په لاره ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړې دي. پینټاګون پرون په اعلامیه کې ویلي چې د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوې چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. د ارمنستان صدر اعظم وایي د پدغه هیواد کې به هیڅوک فوجي کو د تا ته اجازه ورنکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د متروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای نه انتقال شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا او بل سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دمبورا لقبونه ورکړل. تفصیل په دې راپور کې.
گلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نموتې چیرې چې خلک یې لغغونو او هنر سره ځانګړی مینه لري. گلزمان درې اتیا کال وړاندې د خوست پچینو کلی کې زیږیدلې. په کلنۍ کې له موسیقي سره مینه پیدا شوه. په لومړیو کې دریا وهله. په کور او کلی کې به سندره ویلې. د خلکو ترمنځ او په دې برخه کې د استادی لقب وګاټه. د لتی رو 500 کلونو راهیسې سندره وایي. حق حق چې په هزارګي سنتي موسیقي کې به بدله ده.
اگر از بومیان و قندهاریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیمی پیڑی رهیسی ده دنبوری لطار سرگوت اشنادی پا دی علیه لزیاد تمرکز روستا د سلطان دمبورا لقب خپل کړ. صفدر توکلی
ورین کشی که ما بسیار با مشکلات های تمام
لومړی کس وم چې په ډیرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم سپکاوی راته کېد. دنبورا د لمنځتو له ګواښ سره مخ وه. هیچا د دنبورې نوم نشو اخیستلی. د هزارجاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبورا مې له لاسه ورنکړه. بل اخره زمونږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریز کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلې. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه. همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 سلویښتم کال چې د 26 کلنو په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چهار شنبې په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دمبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختري، ستار غږونکي عبدالمجید، رباب غږونکي حیات الله ابدالي، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غږونکي سردار محمد تبلا غږونکي سمنګل او سندرغاړي تلا محمد تخاری ته د استادۍ لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استاد ګلزمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګلزمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي راډیو ته وویل هغه هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي، دوی خپلې د موسیقي آلې چې 50 کاله یې غږولې ملي موزیم ته سپارلې او هلته ورته ځانګړی ځای په پام کې نیول سوی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغه لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزه همیشه په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د ښځو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د ښځو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا ښځو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جمعاتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
ورور سره وم نیاکور ته متلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري دته د کورنۍ ښځینه غړي ښکنځلې دي خو ده هم بیرته همدغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثال چې کنځا مونږ ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کوو سره ته مثلا ښځو ته جنګ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي ځکه چې هغه وخت د سړي درم په سور نه فکر او سوچ.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له هم دې کبل په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرې مواردو کې له خزو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کندې خزي په زور کې نول یا ودول، د خوخي لواده د نجونو مخنیوي، په بدو کې د خزینه خپلوانو ورکول، په کوچنی عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د خزو ژوند یې تریخ کړي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکو وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنګ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشې و، هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي، بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که یې تا ته کنځل نه وې کړی ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته ښځې ته کنځا کوي، دا په خپله د هغوی جایگاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کوډ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کې غیر اخلاقي نسبتونه یې، اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمي قذف ګڼل کیږي. او که چیرې نور مسایل افتراءات او نور غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور نسبتونه یې، په دې صورت کې بیا غ افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده. او که چیرې نور کنځلې وي او غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور کنځلې وي او هغه هم نسبت ښځو ته ورکول سي، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کوډ د 608 ماده پر بنسټ باندې دغه اشخاص قابل د مجازاتو ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې ښځو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي، دا به له دوی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی: په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ست دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د ښځو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ست دی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همداده چې خلک په خپلو منځو کې جنګونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کېږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې دا شریعت د خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کې، بیا هغه ته د شجر تشکنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناشته او دی یو د بل شزه سپکې تشکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې 4 لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. آغلی تقوا کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل ښکنځي بیا یې د کورنۍ ښځینه غړي ورته ښکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډېره ښکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل ښکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استایي، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې دغه عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیزې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بله مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوي دي چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوي دي. خو یو بله مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی ښکنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنیو ته لکه مور ته، خور، مېرمنې ته ښکنځلې کوي. یو خو د دې علت دغه دی چې ښکنځلې خو کوي، ښکنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته ښکنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډېر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یوه څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډېره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسېره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یوه مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بې آبروګي یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا، د ښځو ښکنځل د نارینهوو په جنګ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، مېرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا، چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یو ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه و لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه سي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخذي
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا تاسې هم سکال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړیاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړي دي؟ نن به همدا موضوع راواخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت تر څنګ د ستونزې د حل لارو په موخه به له یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نه ووري چې لارې بنده وینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران اساخیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره یې اندېښنه ده چې که سږکال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږکال بارانونه نشته، اوبه کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمي خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لاس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خفه دي. اوبه والا کمې دي، کې شته دله چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. نو راتلونکی کال له منې له اوس له محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بله خوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي. نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستا د خلکو، خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستا، خو وږې دي، تږې دي، سږکال بې درکه خشکي ده، داسې خشکي ده چې انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده. نه د خوراکي شته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې. هغه په کور کې دربست ته ولاړ دي، نه د امکالات د وښو شته او نه د هغه شته د اوبو شته. اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي او دا کلی کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم وتوم، خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې څه کال بیخي هغسې ټول تقریب سره مخ دي چې نه به واورې وسوې او نه بارانونه وسوو، نو اوبه په برمو کې کته وچې شوې. دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران ونه سي، واوره ونه سي، نو دا ته معلومه خبره ده، تشویش ته چې مال مر کوي، وروره له لوږې به مري، له تندې به مري. چې اوبه نه وي نو برمه کې چې اوبه وچې شوې نو په څه شي ورته راباسي، څه شی ورکوي؟
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص، خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده، نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي.
اگر چې موږ ځمکې او پټي هم نه لرو، خو بیا هم د باران ورېدو ته ډېر زیات په تشویش یو، په دې خاطر چې که باران ونه ورېږي دا د هوا به خرابه. اوس هم هوا خرابه دی، نه پسته بیخي خرابېږي، ګرد و غبار به وي، مریضګانې به ډېر زیات وي او هوا به ګرمه وي، سږکال ګرمي به هم ډېره زیاته وي او وچکالي هم، خلک وایي چې وچکالي هم کېږي. دا ډېر یو غټ تشویش ده ټولو ته. که باران ورېدلی او بیا پسته په دې اوړي کې لږ زره کې هوا به سړه وه، اوس چې باران نه ده ورېدلی خو تابان ډېره زیاته ګرمي کېږي بیا سږکال.
خوشته ځینې کسان چې د یاد ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي. د غور ولایت اوسېدونکی رستم غیاسي په دې اړه وایي
مځکه خو موږ په خپل ولایت کې چې کومه مځکه موږ لرو، هلته یو رودم لرو، هغه چې پاس د موږ د باره ځای اوبه وچېږي، کار لاندې چې موږ اوبه لرو غوته وټرپام کېدو، د لږ اوبه راځي ای موږ اوبه سوچ نه وچي، لږ اوبه هغه راځي بیا لږ وټرپام ورسره ملګری کوو د رادنه، بس خپل مځکه په اوبه وو. او د مالو پاره په باندو کې اوبه هم شته دي، لرې د ولایت نه لرې هلته ووریم کی بارانونم کی هغه لری دی هغه په قیمت اخلو هغه د خلکو ته یا زورواک ته یا د منطقي خلکو ته پیسې ورکوګه مول نه لته بیا خود څوک چې مول لري اتمن نه څه پیسې لري کوي هغه د مصارف مو په مول ورکو نو کله مول مجبور دی د خپل مول د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي دی وګیو د تند مړ نشي هغه خپل غم به ګالی نو مجبور دی
غیاسی زیاتوی که چیرې د ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نشي نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي.
سخت کال دومره وچکال ده چې توغو کالونه ډېره یعنی موږ دا ډېر غټ تشویش دی موږ دی مخکې کال یو د لاس په مخ کې یو وی میګه قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې هم اوس غلې چالو او 2000 ته دی 2000 په ما چې فرق کړي او کدا ته حمله بارانونه ونی شي شپای در 15 د اول یو مالی ډېر غټ توان دی د افغانستان د مالداری کمیږي عاید خلکو کمیږي نو تشویش خورتل رو خو بیا هم د خدای امید لرو خدای مهربانه دی.
بل خو د لغمان ولایت اوسیدونکو یو په کابل کې د کوچیانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا دادن د دولت بولی چې هغه کسانو ته چې ځمکې لري څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي او دغه شان هغو خلکو ته چې رمې یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نشي.
د زمیندارو سره له پټیو والا سره له باغوالاو سره د مرستې کومک وکړي اوبه ورته پیدا کړي مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي مالدارانو ته د میږو خواړه ورته پیدا کړي او زمیندارو ته باید کوي وباسي ټیویلونه وباسي ماشینونه ورته ورکړي سولرونه ورته ورکړي چې دوی خپل پټي او باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده وکړي کار کوي چې دا بیخي په ټپه باندې ولاړ دي مالدار هم په ټپه ولاړ دي زمیندار هم په ټپه ولاړ دي دا ډاک دا خو ښار ده څه اطراف ډاک ته وځي یو سپیرې جوړې دي زمیندارو تاکونه هم خراب دي زراعت هم خراب ده د مالدارانو خو مالداري بیخي په ټپه باندې ولاړ دي څه ولې واښه ورته پوره کولای نشي او کال وچکالي راغله خوشحالي راغله بیخي ورته نه کنجاړي ورکولای شي نه ورته بور ورکولای شي نه ورته سبوس اخیستلی شي نه ورته بلغه کولای شي نو دا باید دولت له دوی سره کومک او همکاري وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې پروګرامونه په پام کې لري په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو. سکل خو په ژمی کې واورونه ورې د منګل تاسو ټول شایدان یو او خلک په دې تشویش کې دي چې کبارانو نو نشي نو د وچکاله احتمال بوي تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ لري
سکل د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړي دي متاسفانه د واورې او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوې دي تقریبا 13 سلنه کم شوې دي. د کرنې بولګونې او مالداري وزارت او ځین نور مسؤل ادارات تو پیشبین د سی په راتلونکو کال امکان لري چې وشکلی وو په همدا اساس د کرنې بولګونې او مالداري وزارت اوس د نوي پلانونو کار کوي چې د وشکلی تاثیرات لکشي.
رستمی صاحب دا به کوم تاثیرات ولري؟
د وشکلی بشتر انګرنه د دوه برخو کې منفي تاثیر ممکن ودرلود. لومړی د غنمو سکتور کې چې للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکو کال او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي خلفچر ده چراګاه ده او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي پام نیو کې او نورو حاصلاتو کې چې آبی ده ان شاء الله ډیره منفی تاثیر نکوي.
رستمی صاحب د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي هم د کرنیز سکتور کې هم همدارنګه مالداري سکتور کې سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالی تاثیرات منفی تاثیر ودرلود. اوس ان شاء الله پلانونه کې کار روان ده بیا په راتلونکي کال ملي مونږ د 1900 کال کې هم به سابقه وچکالی سپری کړی دي تیر کړی دي. په دغه وچکالی مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي ارتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کیږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي او ځینو ځایونو بندونه کانالونه سربندونه کاریزونه نور ادارات شته چې کار کوي. طبعا مونږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکې لري پټي لري او هغه خلک چې دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي. هر شهروند هر بزګر کولی شي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي.
من دوستانو دا او د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.